السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. نړیوال بانک نن په یو راپور کې ویل چې د 2023 او 2025 مالی کلونو په ترڅ کې افغانستان 2.5% اقتصادي وده کړې ده. نړیوال بانک وړاندوینه کوي چې د 2025 او 2026 کلونو په ترڅ کې به دا وده لږ کم شي او 2.2 ته به ورسیږي. د جنوبی آسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال مارټین ریزر وایي سیمه اصلاحاتو ته ضرورت لري چې کارونه پکې پیدا شي او اقتصادي وده پکې چټکه شي. د سلواغې په میاشت کې نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي وو چې د مالی انزوا، بشري سرچینو کمبود او سیاسي بې ثباتۍ له امله د افغانستان اقتصاد له ماتېدونکي وضعیت سره مخامخ دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ویل چې دوی په ملکی او نظامی برخو کې د مامورینو شمیر کم کړی دی. مجاهد دا پریکړه طبیعي وبلله او د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویل چې په پوځي او ملکی برخو کې د کار د خوالي او د بیروکراسۍ د مخنیوي لپاره دا هڅه کوي. ښاغلی مجاهد د هغو مامورینو کرا شمیر یاد نه کړ چې تنقیس شوی دی، خو دا خبره وکړه چې دغه تنقیس شوی شمیر زیات نه دی. یو شمیر رسنیو تر دې مخکې راپور ورکړی چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده امر کړی دی چې روان کال باید د پوهنې وزارت نږدې 9000 بستونه لمنځه لاړ شي. یوې زورورې زلزلې نن د ترکیې د استانبول ښار ولړزاوه. د ترکیې حکومت ویلی دی چې دا زلزله د ریختر په کچه 6.2 وه. په وروستیو کلونو کې دا په استانبول کې چې نږدې 14 میلیونه نفوس لري تر ټولو زوروره زلزله یاده شوې. او د هند تر واک لاندې کشمیر کې د ترسره شوي برید د قربانیانو شمیر ته اندېښنې شته چې زیات بشي. په پهلګام کې د سې شنبې په ورځ یوې ډلې وسلوالو پر ګرځندویانو برید وکړ چې له امله یې لږ تر لږه 6 وژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. هندي چارواکي وایي چې د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش او د نړۍ یو شمیر نورو چارواکو دا برید غندلی او دای تر روسي حمله بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم نن په یو اعلامیه کې دا برید غندلی او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي دي چې دا سپیښې د سیمې امنیت او ثبات تهدیدوي. پهلګام د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې یو سیاحتي سیمه ده. په 2023 کال کې د هند تر ادارې لاندې کشمیر ته 3.5 میلیونه سیلانیان ورغلي. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبری مجله کې. په افغانستان کې د خوارزواکۍ د وضعیت د لا بدتر کېدو خبرداري د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو روغتیايي کارکونکی وایي.
تقریبا 203 په متوسط خوارزواکۍ او همدارنګ 290 په شدید خوارزواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ او شترسي.
په امریکا کې د افغانانو موقته پناه پای ته رسیږي. چارواکي وایي چې د تمدید لپاره یې محکمو ته مراجعه کولای شي. د کډوالو د استلو په لړ کې پاکستان کې میشت افغان کوچان هم اندېښمن دي او له دولت نه مهلت غواړي.
د مقتدر ټیم راکې چې د مالونو کاغانو نارانه تولار سیل بندو ته کنه او له بندونه بیرته سلور شپږ میاشتې بعد لا 15 میاشتې بعد واپس راسي. نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دا غم غرسي وي.
نن د کتاب نړیواله ورځ ده. بهر کې میشت د کتاب یو مینواله وایي.
زړه مغواړي چې د کابل ټول کتابونه ځان سره راوړم، خو نشم راوړلی. 40 کیلو وزن اخلم او ډیر نشم راوړلی. کله لس یا 12 کتابه که ځان سره راوړم.
په دې اړه مو د اوریدونکو نظرونه هم راخستی او دا به هم واوري چې استانبول کې زلزلې خلک ویرولي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وای په افغانستان او یو شمیر نورو بیوزله هیوادونو کې به خوارزواکه ماشومان لال کړکیچن حالات سره مخامخ شي. دوی وای د همدې خوارزواکه ماشومان لپاره مقوی خواړه د نړیوالو د مرستو له کمیدو وروسته د خلاصېدو په حالت کې دي. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان په خوارزواکه یخته شوي وای د بیوزلۍ او غربت له امله نشي کولای چې خپلو ماشومانو ته بشپړ خواړه برابر کړي. دا چې دا اندېښنې په څه معنا دي او مقوي خواړه چې اوس د کمیدو خواته روان دي څه ډول خواړه دي، تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
سید د چرلن په خپل یوې نوې ارزونه کې ویلي د نړۍ په لسو هیوادونو کې چې افغانستان په سر کې دی لږ تر لږه 100,000 په شدیدې خوارځواکۍ اخته ماشومان چې د دوی له ملاتړ برخمن دي ښایي په راتلونکو میاشتو کې د بشرپال مرستو د کمښت له امله د تغذیې د بیړنیو خوراکي موادو له لاسرسي بې برخې شي. سید د چرلن په خپل دې ارزونه کې چهارشنبه د اپریل په 23 د ریلیف په ویبپاڼه خبره کړې د مرستې د خوارځواکو ماشومانو د ژوند د بقا لپاره مهمې بللې. ویلي دي افغانستان، ایتوپیا، کینیا، مالی، میانمار، نایجیریا، سومالیا، جنوبی سودان، سودان او یمن هغه هیوادونه دي چې په دې شمیر خوارځواک ماشومان لپاره د دغه ژوند ژغورونکو مالجوي خړو د کمخ په برخه کې لډیر لوی ناورین سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بیوزلي تر بر حال وخت زیاته شوې. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي وایي د غربت له امله خپلو ماشومانو ته بشپړ خواړه نشي برابرولی. د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې دوه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. چین ولسوالی روغتیایی رضاکار چنی غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې سلګونه په خوارځواکۍ اخته ماشومان شته چې کورنۍ بېوزله دي او خپلو ماشومانو ته پوره خواړه نشي رسولی.
تقریبا 233 په متوسطې خوارځواکۍ او همدارنګه 29 په شدیدې خوارځواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارځواکۍ او شته رسي، ځکه بې اقتصادي بد وضعیت او بله خبره دا ده چې روغتیایي خدمات هم اوسه نشته دي.
خو ژوند ژغورونکي مالی جوي خواړه یا RUTF چې بېوزله هیوادونو کې خوارځواکۍ ماشومانو ته ورکول کیږي څه ځانګړنې لري؟ سیف د چرلن وایي د خوارځواکۍ ماشومانو د درملنې لپاره دغه تیار شوي خواړه له مغزي او انرژي نه ډک اوړه دي چې معمولا د پالایو، بوریش، د شیدو، له پودرو، منرالونو، ویټامینونو او غوړیو څخه جوړیږي. د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې ویلي چې په تیرو 150 کلونو کې دغه خواړه د هغه میلیونونو ماشومانو ژوند غوړلی چې په خوارځواکۍ اخته وو. دغه سازمان خبرداري ورکړې، ویلي دي په داسې حال کې چې په نړۍ کې د لوګي کچه په شدت سره د زیاتېدو په حال کې ده، نو دغه مغزي خوړو چې د دوی له لوري ماشومانو ته ویشل کېدل اوس مهال آن د نړۍ له 30% کمه اړتیا تامینولی شي او میلیونونه ماشومان ورڅخه بې برخې کېږي. په ارزونه کې راغلي په 2024 کال کې دغه خوړو ته د اړتیا د زیاتوالي له امله دوی د دغه خوړو په وړاندې کولو کې له جدي ستونزو سره مخ وو او د دې تمه کېدای شي چې په 2025 کې دا وضعیت لا بدتر شي. سیف د چرلن ویلي په نړیواله کچه د 15 کلونو کم عمره ماشومان نو په هارو 15 مړینو کې یوې د شدید خوارځواکۍ لاملوي هغه پدیده چې د ماشومانو د بقا لپاره یو لټولو سترو غوښونه بلل کیږي. دا په داسې حال کې د روان اپریل په 15 د خړونه ډیوال پروګرام خبرداري ورکړې و چې د افغان خوارځواکۍ ماشومانو وضعیت پر بیړني حالت بدل شوی. دغه سازمان په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلی و چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي او د دې ماشومانو د ملاتړ لپاره مرستې ته اړتیا لري. روغتیا پوهان وایي خوارځواکۍ د خرابې تغذیې یا د غذایي موادو د کمښت یا مطلق بندېدو له امله په ماشومانو او لویانو کې رامنځته کیږي، خو تر ډېره ماشومان اغېزمنوي. دوی وایي ماشومانو ته پوره خواړه ورکول د دغه ناروغۍ د مخنیوي لارې دي، خو بېوزله افغاني کورنۍ وایي د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله نشي کولای خپل ماشومان سم تغذیه کړي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا متحده ایالات وایي چې هغه افغانان چې په دې هیواد کې د لنډمهالې خوندیتوب موده پای ته رسیدلی وي، په دې هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي، قضیه به یې د امریکایي محاکمو لخوا په انفرادي ډول څیړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکې میاشت کې په امریکا کې د یو شمیر افغانانو موقت پناوې یا خوندیتوبونه پای ته رسیږي او دوی سره اندېښنه شته چې ممکن له امریکا اخراج شي. تفصیل په دې راپور کې.
د سپینې ماڼۍ د اعلان له مخې د هغه افغانانو د کډوالۍ قضیې به چې په دې هیواد کې د لنډمهالې خوندیتوب حیثیت لري د محکمو له لوري وڅېړل شي. سه شنبه د اپریل 22 د سپینې ماڼۍ ویان دی کارلوین لویټ په یو خبري کانفرنس کې د افغان کډوالو په ځانګړې توګه لیسوي افغانانو د لنډمهالې خوندیتوب حیثیت د دغه افغانانو د مشخص نوم اخیستلو پرته وویل، هغه کډوال چې د بایډن د ادارې پر مهال متحده ایالاتو ته داخل شوي او لنډمهاله مسؤلیت ترلاسه کړی، ژر به یې دا مسؤلیت پای ته ورسیږي. نوموړي ټینګار وکړ چې د افغانانو لپاره لنډمهاله خوندیتوب حیثیت لغوه شوی نه دی، بلکې د اعتبار موده پای ته رسیدلی. میرمن لیوټ وویل دا کسانو لپاره چې امریکا ته داخل شوی او غواړي د پناه غوښتنه وکړي و قانوني پروسه ده او قضیه به د قاضي لخوا د هغوی د قضیو پر بنسټ وڅیړل شي.
کچری داسې خلک وي چې د بایدن د ادارې پر مهال متحده ایالاتو ته داخل شوي وي او غواړي د پناه غوښتنه وکړي، نو د دوی لپاره یو قانوني پروسه شتون لري او دا قضیه به د قاضي لخوا وڅېړل شي. موږ په خپل هیواد کې د کډوالۍ لپاره قانوني پروسه لرو او حکومت یې د عملي کولو هڅه کوي.
پاندی حل کې یو شمیر افغان کډوال چې په امریکا کې درتلونکي مې په شلم عدلن مهاله خوندیتوب پروګرام پای ته رسیدي، د امریکا له حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې اوسنۍ شرایطو ته په پام په امریکا کې د دوی د پاتې کېدو موده وغځوي. لړل یو تن چني غوښتل نومي پر راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وای موږ اوس مهال لدی پریکړې خوښ نه یو، نه پوهیږو چیرته لاړ شو یا چاته شکایت وکړو، خو لا هم هیله شته چې حکومت به د افغانانو په اړه داسې پریکړه وکړي چې له مخې لږ تر لږه موږ ته وخت راکړي یا زموږ د پاتې کېدو موده وغځوي تر څو موږ دلته ښه او باعزته ژوند ولرو. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویان ټریشا مکلالن د اپریل په 11مه په یو بیان کې وویل وزارت په دې پایلې ته رسیدلی چې په افغانستان او کامرون کې شرایط نور د لنډمهاله خوندیتوب حالت معیارونه نه پوره کوي. په همدې بنسټ به د مې له میاشتې وروسته د هغه افغان او کامروني اتباعو د لنډمهاله محافظتي استوګني اسناد چې په متحده ایالاتو کې ژوند کوي نور د اعتبار وړ نه وي. د رویټرز خبري شان تر راپور لمخې په دې وروستیو کې د افغانانو په ګډون یو شمیر پناه غوښتونکو له متحده ایالاتو څخه د وتلو پیغام مونوم تر لاسه کړي. په ورته وخت کې د کډوالو د حقوقونو یو شمیر فعالان وایي چې که په اوسنیو شرایطو کې د افغانان خپل هیواد ته ستانه کړی شي ژوند به له جدي ګواښونو سره مخ شي. لډلی احمد زکی خلیل ازادي رادیو ته وویل
پاساس روی کار آمدن
طالبان دی وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د خو ځو مسلې لګکوي حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې شي. سیاسي ازادي نشته. ډیری هغه کسان چې په متحده ایالاتو کې د لنډمهاله ساتنې تر قانون لاندې ژوند کوي که چیرې دوی بیرته افغانستان ته ستانه شي د طالبانو د حکومت له لوري له جدي ګواښونو سره مخ کیږي. په همدې حال کې فاکس نیوز په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې د کډوالۍ په اړه د ټرمپ د ادارې د پالیسۍ له امله سلګونه افغان عیسویان د ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي او مذهبي مشرانو غوښتنه کړې چې د افغان عیسویان د اخراج مخه ونیسي. د راپورونو له مخې یو شمېر افغانانو په وروستیو کې له دې ویرې چې امریکا څخه ونویستل شي عیسویت منلې او دوی باور لري چې په لویدیځو هیوادونو کې د لږکیو ملاتړ کیږي. د امریکا مخکینۍ ادارې 14,600 افغانانو لپاره چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ امریکا ته داخل شوي وو د لنډمهاله خوندیتوب اجازه لیکونه چې د 2023 کال د نومبر له 28 څخه د 2025 کال د مې تر شلمې پورې د 13 میاشتو لپاره وغځول. وروسته لاغې چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست، د امریکا حکومت له 2,000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. له دې ډلې 10,000 څخه ډیر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې لنډمهاله حالې استوګنې سره امریکا ته داخل شول. د لنډمهاله محافظتي استوګنې حیثیت د هغو هیوادونو اتباعو ته ورکول کیږي چې طبي پیښې، جګړې او نورې استثنايي پیښې لیدلې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غره د جنوري په شلمه د کډوالو د بیا میشتدنې پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډو چې لامل یې زرګونه افغانان چې هغه هیواد ته د لیک په تمه دي نامعلوم برخلیک سره مخ شول.
وس ورځو له پاکستان د افغان کډوالو مسالې ته د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان ار سی ار تازه موندنې ښیي هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې پاکستان افغانستان ته ستانه شوی و 50 سلنه د خلولو نه خوندیتوب سره مخامخ دي. تفصیل له سنا کاکړه اور.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان سی ار تازه موندنې ښیي لنیمه زیات هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې پاکستان افغانستان ته ستانه شوی د خلولو نه خوندیتوب سره مخ دي. یونیسیار لستنیدنی وروسته د وضعیت درځونی ټول پختنی په نوم خپل اتشپیت مخیز راپور کې چې سې شنبه یې خپور کړ ویلی و 50 سلنه هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوی د خوړول نه خوندیتوب سره مخ دي. د دې ټول پختنی د راپور په دوام کې چې 2018 بیرته راستنه شوی کورنو سره د ټلیفوني مرکو پر بنسټ جوړ شوی راغلی چې و 30 سلنه د خوراکي توکو هیڅ ډول زیرمه نه لري او 90 سلنه یوازې لیویونی د کمی مودې لپاره خوړه لري. یونیسیار ویلی چې راستنیدونکو د کورز مکه او د ژوند د امکاناتو په برخه کې هم ستونزې لري. د راپور لمخې یو بیا سلنه په غیر معیاري خټیو کورونو کې ژوند کوي، 25 سلنه په کرایي کورونو کې اوسيږي، 25 سلنه د کورونو د کرایي وسنه لري او پور اخیستو ته اړ شوی دي. د راپور په ټکو 25 سلنه د کسان په لس ولایتونو کابل، ننګرهار، کندوز، کندهار، بلخ، لغمان، بغلان، لوګر، هلمند او جوزجان کې میشوي دي. یونیسیر دغه شان د راستنیدونکو یو شمیر نور هم د ستونزې هم راپور کړي، لکه خپلو اصلي سیمو ته د تګ نه لرلو توان، بې وسلي، د پیژندنې د اسنادو نه درلودل، او ښځو او نجونو لپاره د زده کړو، روغتیا، تګ راتګ، میراث او نورو اساسي حقونه. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کورنۍ چې افغانستان ته یې له پاکستانه د ستنېدو یو کال کېږي هم وایي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو تن چې نه یې غوښتل نوم او د استوګنې ځای په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
د می مدد از نگاه تعلیم، کار، اقتصاد له بدبختی او پریشانی پرته بل هیڅ شی په دې هیواد کې نشته. نه ازادي شته، نه کار، نه تعلیم، او نه هم د کومې موسسې لخوا کوم مرسته شته. خلاصه دا چې په دې هیواد کې هیڅ شی نشته،
هیڅ چیز وجود نداره قطعا.
د ننګرهار اوسیدونکی چې دی هم یو کال کېږي له پاکستانه راستون شوی او د همونو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له ورته برخلیک سره مخ دی.
کور میں نشته دی، مکتب نشته دی، ډیر غټ مشکلات سره مونږ مخې یو. زمونږ د حکومت نه دا خوښتنه ده چې کورونه لره جوړ کړي، کوټې راته برابرې کړي، کار روزګار راته برابر کړي، چې مونږ یو دومره وکړو چې بس ماښام کور ته یو بچو ته یو فرق ډوډۍ خو ویسو که نه. چې حالات زمونږ ډېر زیات خراب دي، د کډوالو مونږ د پېښور نه چې راغلي هېڅ مرسته کومک مونږ سره نه دی شوی.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت د اقتصاد وزارت دوه ورځې وړاندې د دغه وزارت د سرپرست په حواله ویلي چې د بیرته راستنیدونکو لپاره د ځمکو ویش پیل شوی، او په کندهار، کندوز، اروزګان، فاریاب، جوزجان او پکتیا ولایتونو کې به ورته شپږ ښارګوټي جوړ شي او یوولس نور ولایتونو ته به هم دا بهیر وغځیږي. په دوام کې راغلی چې نوموړي له کورنیو او نړیوالو غیر دولتي بنسټونو غوښتي چې د دغو راستنیدونکو د ستونزو په هواري او ورته د سرپنا په برابرولو کې مرسته وکړي. یونیسیر ویلي له 2023 کال پای کې د پاکستان لخوا د بې اسناد افغانانو د ایستلو د تګرالۍ له پلي کېدو وروسته د راستنیدونکو شمیر زیات شوی چې دې چارې په افغانستان کې پر وضعیت ژور اغېز کړی. دا په داسې حال کې ده چې له روان اپریل میاشتې راهیسې پاکستان د بې اسناده او د ای سی سي افغان تابعیت لرونکو کارتونو درلودونکو کډوالو د ایستلو تازه بهیر پیل کړی او هره ورځ سلګونه کسان بیرته افغانستان ته راستنوي. د فرانس پریس د راپور له مخې یوازې په تیرو 22 ورځو کې له 1 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي. دا کسان هم له سختو ستونزو سره مخ دي چې خواړه، سرپناه، کار زده کړې او نور د ژوند لومړني امکانات پکې شامل دي.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې هلته پر میشتو افغان کوچانو هم فشارونه راغلي دي، او کوچانو ته ویل شوي چې باید خپلې مینې ټولې او افغانستان ته لاړ شي. حال دا چې دوی وایي هلته څاروي او مالداري ټوله پاتې کیږي. په همدې اړه مې په پاکستان کې د کوچانو له استازي ملک روزي خان کوچي سره دا مرکه وکړه.
لکه میږي چې دی وس دی وخت لنګي دي، په دې وخت کې خوارم دي، لکه واخب کې نست کنه د قرباني ټیم کوم نه خرچيږي دا غا. نو دوی بیا اوس بیګایول چې موږ به څه چل به موږ سره کیږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاس مخ کې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ وویل چې کچیرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او لا وزارت داخله کې موږ مثال ته یو غاک پورته کو، هغه ته ووایي چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکړي چې دا مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي البندو ته کنه، او له البندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راشي. نو هغه ټیم کې دا واړه وریان چې دي دا هم غټ شوي، تیاری خرڅلاو ته برابر یا دا میږي چې کومې دي دا هم لکه په غوښه کې تیاری کنه. نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي، دوره ستونزې دي چې کوچیانو خو ډېرې زیاتې دي، او د کوچیانو خو څوک دسې لدین خوام کوچان افغانستان پاکستان ته تلل را تلل ډیر موږ له یادخ نه مخکې موږ پلارونه او نیکونه بم دا خبره کړه چې موږ کوچان به پاکستان او افغانستان ته تلل را تلل دي. کورمه جنسي په خوا ستونزې ډیر زیات دي، نو اوس دې سره خلک ډیر زیات پریشان دي.
ملک صاحب راځي لږ زره ډلبندۍ او کوچي اساسي ستونزې مچ شي دي. یوازې د مالداري ستونزې چې مالداري ستونزې د چتا سونه سي کولای افغانستان ته راشي ځکه کارتونم ختم شوی دي تاسو وایي، او کنه په مجموع کې حالت ژوند او کاروبار داسې د چتا سو حالت غټولنې سره پیوند کړی او نسې کولای چې هغه ټولنه پرېګ دی.
دا سدا اوس ګوره دغه د کوچانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچانو خو دغه درم نسل دلته په پاکستان کې اوس پر کېدونکې ده کنه. نو اکثره کوچان خو اوس په خوانه بچو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچان چې دی هغه امیږي وزې کوي، او دا نیمایي بیا داسې دي چې ټیکټر ماشین لکه نور زمیدار دا کاروبار کوي خو دوی وسم لکه ځوان څه داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچانو داسې ده کنه یو جی بل جی د پاسانه دوی تللی راتللی شي او بل داسې دوی اکثره دلته د چوپالونه ورته وایي کنه سفرې ورته وایي دغه کې اوسي کوچان ټول لکه پخو کورو کې نه اوسیږي نو ستونزې خو دغه دي چې ماشومان دي هغه دې وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې لس فیصده منځکه نه لري یو شایم نه لري پخوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکې ټولې دا خرڅې کړي دي او لا په هغه وخت کې چې کوم و چې یو کور اوس هغو کورونه لس پنځلس کوره جوړ شوي دي نو هغه منځکه اوس پنځلس کور
ملک صاحب تاسو یعنی تګ راتک نه کو په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې تاسو عملته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وی کارتونې درکول یعنی تاسو د حقوق کوچانو په ډاله کې نه وای چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګ راتک کو مثلا په پسرلی کې وولي کې د بر وطن ترات للی مثلا په زمي کې چې هوا سړې دل لار وطن ته للی تاسو د حقوق کوچانو په ډاله کې نه یې
نه موږ په حقوق کوچانو ډاله
په پاکستان کې کوچای او د کوچانو استاد ملک روزی خان وو
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو ورورو د خبری مجلې د پایشو بوته نګدی کیګو به هر کې د پښتو او دری کتابونو یو شمېر افغان مینوال وای چې د مطالعې شوق لري خو له وطن ورته د کتابونو راوړل سخت دي دوی وای د کم وزن اجازه لري نو ستونزمنه ده چې ډیر کتابونه ځان سره راوړي د سرګندوري داس مهال کیږي چې نن د کتاب نړیوال ورځ ده په دې اړه دا راپور ورپسې تاسو پیغامونه
زړه مغواري چې د کابل ټول کتابونه ځان سره راوړم خو نشم راوړلې
پالن کې میشته افغانه حنا پردیسوا نو موري وایي کتابونه او مطالعه سره ډیر شوق لري کله چې افغانستان ته ولاړ شي ځینې کتابونه له ځان سره راوړي خو ډیر ځکه نشي راوړلې چې په خبره یې جامع او نور اړین توکي هم ورسره وي
کابل ته چې لاړه شم زړه مې ډیر کیږي چې ډیر کتابونه راوړم خو شل کیلو وزن اخلم او ډیر نشم راوړلې کله لس یا دولس کتابه که ځان سره راوړم
په افغانستان کې یو شمېر کتاب لویونکي هم دا خبره تاییدوي وای له بهر چې مسافر ورځي زړه کیږي چې ډیر کتابونه واخلي خو د وزن د ستونزې له امله یې نشي اخیستلی کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسول صادق صداقت ازادي راډیو ته وویل
دوی چې افغانستان تراسي کتابخانو کې ګرځي کتابونه ډیر خوښسي خو د وزن په خاطر باندې چې دا موږ نو سوړلې بیا یې پرېږدي د دوی درې ورځې مخکې هم دوه ملګري راغلي و کتابونه خوښول بیا په دې خاطر ډیر کتابونه پرېښول چې زموږ وزن زیاتیږي نو سوړلې
خو یو شمیر بایر میشتی لیکوال او د مطالعه مینوال بیا وایي دا ستونزه قرار قرار په هواری دوده او اوس د ځینو پلاتفارمونو په مټ کولی شي خپل د خوښې وړ کتاب د کور په وره کې ترلاسه کړي لیکوال او شاعر احسان الله درمل ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال په ځینو بهرنیو هیوادونو کې په ډیجیټل بڼه هم کتابونه اخیستلې شو چې د ځینو پلاتفارمونو للارې لکه لولو امازون او ځینې نور د کتاب پلورلو سیستمونه دي چې کتابونه لري او بند کولای شي چې په یو کلیک کتاب کور ته وګوري او په دوا یا درو ورځو کې البته ځینې پلیټ فارمونه دي چې رالیګلو مده یو څه وګده ده خو ځینې شته چې په بلنی ډول هم لګي
کندهار کې کتاب پلورونکو صادق صداقت بیا وایي په ډیر کم شمیر سره کتابونه لدی لارې ته لاسه کیدای شي داسې مهال چې ذوقونه مختلف دي او هر څوک به د خپل خوښې ولاقې کتاب وړي د دا ونې د چمخ کتر دی به د کتاب مینوالو او هم لیکوالو کتابونه د پوسټ لارې ترلاسه کول چې ډیری دا کتابونه به د پاکستان لارې په ډیر ارزانه بیا نورو هیوادونو ته لیږل کیدل ځکه چاپ چاري په پیښور یا لاهور کې تر سره کیدی خو ننګرهار کې د مومن کتاب پلورنځي مسول نجیب مومند وایي اوس دا امکانات نشته ځکه په خبره یې تر ډیره چاپی چاري هم اوس په افغانستان کې د نن تر سره کیږي
خو په پوخا کتابونه زیات په پیښور کې چاپ کول نه پیښور نو ډیر اقتصادي په خارج کې کسان لیکوالانو کتاب به چاپ کول مثلا هغه به ویل سل جلد یا 200 جلد یا 300 جلد دا مونږ تر اولېګه نو به بدل ته ډیر ګران غورځي حتی چاپ نو په زیات لګخ په قرار راتللو نو به مونږ هغه د لاور د لارې لیګل نو هغه به ډیر اقتصادي راتل نو وسو زیات پرنټینګ مونږ دلته په کابل کې کوو
د یادونه د چاپ افغانستان کې د طالبانو تر بیا وکمنې دروسته په لومړیو کې ډیره شخصي کارګوګانو به هم بهر ته د کتابونو د لیکلو خدمتونه تر سره کول
خو یو شمیر دوی او د کابل زینو کتاب لورون کوچنی غوښتل نمونه پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل طالبانو دا چاره هم او سخته کړې او محدودیتونه یې پرې لګولې دي. دوی وایي اوس چې کتابونه بهر ته لیږل کېږي، د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت اړوند کمیسیون اجازه باید ولري. د یادونه ده د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ځینو کتابونو په پلور هم بندیز لګولی و. دغه وزارت په دې ترڅ کې د شاوخوا 400 کتابونو د ټولولو لړۍ پیل کړې وه او ویلي وو چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو یو شمیر هغه لیکوال چې کتابونه یې د یادو لاملونو له امله ټول شوي وو، ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو د دوی کتابونه له دیني او فرهنګي ارزښتونو سره هیڅ ټکر نه لري او ادعا یې کړې وه چې د طالبانو حکومت دوی سره د نظر د اختلاف له امله دا اقدام کړی دی. نن د اپریل 20 د کتاب نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو په 1995 میلادي کال کې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې دا ورځ مخکې تر ډیره د کتابونو د نندارتونونو په جوړولو سره لمانځل کېده او کتاب پلورنځیو به مینهوالو ته ځانګړی تخفیف په پام کې نیولو چې په دې ډول هغوی سره چې د کتاب لوستلو شوق لري خو د اخیستلو وسې نه لري یو ډول مرسته او همکاري کېده.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو د سلامونه نیکه له احترامات وړاندې کوم. د کتاب د نړیوالې ورځې مبارکي تاسو او ټول اوریدونکو ته وایم. د پکتیو کې جوړ ورو بیاس کتاب سره مینه خو ډیره مینه ورسره لرو، خو متاسفانه سیمور د کتاب په اهمیت نه پوهیږو. که پوهیږو هم څوک مو دې ته نه پرېږدي چې موږ کتاب ووایو، هغه که پلار وي که ورور وي کاکا وي، نو هغه موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ کتاب ووایو یا تعلیم وکوو، ځکه چې موږ له 12 کلنۍ څخه بیلچې ته درېدلي تر اوسه موږ بیلچې ته ولاړ یو. دغه بیلچه ده، مزګري ده، دهقاني ده، کوی. او بله دا خبره مې کوله چې کتاب سره خو مینه لرو، خو خلک د مکتبو په اړه د نجونو مکاتب بندي، بالخصوص چې دلته نارینه وو ته د مکاتبو زمینه نه ده برابر. زابل ولایت نه بهر ولسوالۍ په مکتب پر کوم ځمکه چې جوړ شوی ده په هغه باندې اوس دعوا ده، مکتب پر جوړ ده، تر اوسه دا دعوا نه ده خلاصه شوې. د مکتب شروع کېدل خلته علاقه، نو زموږ نارینه هلکان له تعلیمه بې برخې دي، نو نجونو ته به چیرې د تعلیم زمینه برابره سي. السلام علیکم.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او مینهوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. عبدالرحمد بارکزی یم، د وردګ ولایت د تنګي وردګو اوسېدونکی او ساتو سره په تماس کې یم. لومړی د کتاب نړیواله ورځ د ازادۍ کارکوونکو او د کتاب مینهوالو ته تبلیک وایم. کچې په اوسنی شرایطو کې ما خپله دنده د لاسه ورکړې او قلم میکی او په یواز موبایل را اخیستی په مځکه کې مصروف یم، بزګر یم، خو بیا هم د کتاب نه لرې پاتې نه یم. همیشه کتاب مطالعه کوم، په کال کې ډیری شمیر کتابونه، مختلف کتابونه زه مطالعه کوم. کتاب زما ژوند دی، کتاب زما مینه ده، کتاب زما هر څه دی او زما پیغام او زما درخواست ټولو ځوانانو ته دغه دی چې د کتاب سره مینه ولرئ، کتاب مطالعه کړئ، همیشه کتاب د ژوند یوه برخه وګرځوئ. کتاب داسې یو دوست دی چې ستاسې نه قدر، ستاسې نه عزت، ستاسې نه هدف، تاسې ته هدف نه لري او ستاسې نه قدر عزت نه غواړي او همیشه تاسې ته غږېږي او ستاسې نه هر زما دا هیله ده چې همیشه باید کتاب ولولئ، همیشه د کتاب سره مینه پیدا کړئ او همیشه کتاب مطالعه کړئ. نور وخت نه نیسم، که وخت درته وایم. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو تعالی دی اوس د ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو به ټول خې. زه محمد طاهر، پکتیکا ولایت غیبخیل لکلی څخیم. زه په کال کې په اوسط ډول 12 کتابونه لولم، مطالعه کوم. کتاب یو خو ملګری ده، داسې ملګری ده چې هیڅ کله دې نه خپکې. د دین او د دنیا اکثره پرمختګونه له مطالعه سره تړلې دي. ورسته پات خلک همیشه خلک یو چې له کتاب سره تعلق کم وي، له کتاب سره ورځ په ورځ مینه کمیږي، خو همدا د بریا لار نه ده.
بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.